افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه ده. په راپورونو کې راځي چې اجرایه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
پس که ده مهم خبرونو سر ټکی، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو مورال نسی کمزوری کولی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو، او د ترکیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 پرمختللی دفاعي سیستم وپیري. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیې تاثیر ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکز قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي وو چې تر زرو ډېر امریکایي پوځیان له افغانستانه ایستل کېږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
جګړه د افغان ځواکونو په لور ترسره کېږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کړي، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونه مخته وړي تر هغې چې موږ د سولې موافقې ته رسېږي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو یواله عمده غوښتنه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره یې په قطر کې مطرح کړې ده. خو جنرال جوزف ووټل ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو وتل په دغه هیواد کې د سولې له هڅو سره تړاو نه لري. امریکا اوسمهال په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په عدلي وزارت کې راجستر سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې د همدې اونۍ په ترڅ کې کولای سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د ځینو کوچنیو څیرو د پېژندلو لپاره کار روان دی. دا اقدام داسې مهال سوی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وړاندې ویلي و چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه سوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تېرې سېشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې سول. لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د سرپل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ولید په نوم عملیاتو کې 16 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. دغه عملیات د 2 ورځو راهیسې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پیل سوي دي او تر اوسه دوام لري. د سرپل د ولي ویاند ذبیح الله اماني په یوه خبري غونډه کې نن وویل چې په دې عملیاتو کې هوایي او ځمکني قواوي ګډون لري. د ښاغلي اماني په خبره په وژل سوي طالبانو کې د ګلبدین او محاز په نوم د هغوی 2 قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د خپل ګاونډي پاکستان څخه غوښتي هغه توندلارې ډلې وځپي چې په ایران کې د سپای پاسداران پر ځواکونو د وروستۍ حملې مسؤول ګڼل سوي دي. د بریټ د فبروري پر 14 د سیستان بلوچستان په ایالت کې وسو چې په ترڅ کې یې 8 د ایران د سپای پاسداران ځواکونه ووژل سول. د ایران دولتي رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې د سپای پاسداران قمندان محمد علي جعفري ویلي که پاکستان په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي ایران مجبور دی چې تروریستانو ته په خپله سزا ورکړي. سنی توندلارې ډلې جایش عدل دا غبرت مسولیت منلی وو. ولخو د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن لخپل هندی سیال اجیت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوې ډیلی څخه د واشنگټن ملاتړ اعلان کړ. دغه ټلیفوني خبرې 2 ورځې وروسته لاغه سوي چې په هندي کشمیر کې د هند د پولیسو پر کاروان برید وسو. په هغه برید کې تر 30 ډیر هندي پولیس ووژل سول. جیش محمد چې په پاکستان کې میشته یوه تروریستي ډله ده د دې برید مسؤلیت واخیست. له دې سره د پاکستان او هند ترمنځ پخوانۍ ترنګلتیا لا زور واخیست. د امریکا او هند د ملي امنیت سلاکارانو ژمنه وکړه چې په ګډه به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان هغو تروریستي ډلو ته چې پر امریکایي، هندي او د نورو هیوادونو پر ځواکونو بریدونه کوي پټنځایونه ورنه کړي. پاکستان د جیش محمد ډلې څخه هر ډول ملاتړ ردوي او د هند پر پولیسو برید یې سخت غندلی دی. د هند صدراعظم نریندر مودي پرون وویل چې د خپل هیواد پر پوځي پرسونل د برید غچ به اخلي. او د ترکیه ولسمشر ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه استلور سوه ډوله پرمختللي دفاعي سیستم وپیري. رجب طیب اردغان نن په انقره کې رسنیو ته وویل چې د استلور سوه ډوله دفاعي سیستم د اخیستلو معامله د ترکیه او روسیې ترمنځ سوې ده او انقره نسي کولی له دې معاملې تیر سي. هغه رسمي مهلت چې د امریکایي چارواکو لخوا ترکیه ته ورکړل سوی و چې د روسیې پر ځای د امریکا د دفاعي سیستم پاتریوت د اخیستلو په اړه ځواب ورکړي د فبروري پر 15 یعنې پرون پای ته ورسېد. امریکا ترکیه ته چې د ناټو تړون غړی هم ده وړاندیز کړی و چې کولی سي له امریکا څخه دغه دفاعي سیستم په 3.5 میلیارد ډالر واخلي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې لا تر اوسه د امریکا دغه دفاعي سیستم اخیستلو ته چمتو نه دی، خو واشنګټن دا شرط ایښی چې له مسکو سره معامله فسخه کړي. واشنګټن ویلي چې د روسیې دفاعي سیستم نسي کولی د ناټو د تړون غړو په خاوره کې ځای پر ځای سي. د خبرونو پای
تاسیا زادی رادیو تاواری است. اجرایه ریاست ویل افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول خاونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی.
پخوانی لوی درستیز مو پوښتلی چې آیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د هیواد پر وضعیت تاثیر کوي؟
د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
د سوری علي شورا د جرمني په کوربتوب د سوری د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي.
با شرط این که یکی از طرفا حکومت افغانستان باشه.
نور راپورونه هم خبرو دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ اجرایه ریاست ویل افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف هوټل په دې وروستیو کې ویل چې شایي تر زورو پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. تفصیل د رحمت الله افغان.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وایي له افغانستان له زرو زیاتو د بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول او یا د ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول خاونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی. جګړه د افغان ځواکونو په لور تر سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونو مخته وړي.
ښاغلی خزون زیاتوي هغه څه چې ډېر مهم دي هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل تازه ویلي دي چې ښایي له زرو زیات امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال وټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قمندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوې نه وي، امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطعي زمان کې یعنی د صلح د پروسې د مخه ووزي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړه کړې ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقی نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي، درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستانه ووزي، طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو بوخت دي.
ومردل چې اجرائیه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې افغانستان هغه پړاو ته نه رسیدلی چې د نړیوالو له همکاري پرته خپلې چارې سنبال کړي. هغه رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي، ځکه موږ اوسه پورې ولیدا چې سوله به سره قلب سوله وي. په دې تروسه زه خو خپله نه پوهېږم، ظاهرا چې زه اوس ګورم جنگ به دوام لري او غیر لغې نه نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر، د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه سرتیری په لږ شمېر کې دي، دغه به د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچي؟
تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي، هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي، د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري. هغې لپاره کوم تاثیر نه لري او دا نفرم چې وځي دا ټول معرب عناصر نه دي، مختلف خلک دي په دې کې، مختلف قدمونه. چې زما په نظر دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفي اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کرمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنو ټینګار دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، کچېرې په دومره شمېر کې ځواکونه ویستل کېږي له افغانستانه، د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
که چیرې د سولې پایله هغه سوي لکه خلک چې غواړي، د افغانستان ملت ورته هیله مند دی، نو بیا یو عسکر یا ټول هېڅ کوم تاثیر نه لري، وتلی او نه وتلی. او که چیرې سوله داسې وي چې شرطونه یې ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابي ځي، نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ عسکر هم تاثیر لري، وتلی مثبت تاثیر لري. که چیرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او که چیرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وتلو لار جوړه کړي او په دې قصه کې څوک نه وي، دوستان په دې قصه کې نه وي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شي دي، هغه نو بیا خامخا یو نفر هم تاثیر لري او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټه هم نه ده. جنګ به نه خلاصېږي، نو جنګ نه خلاصېږي موږ هغه سوله ته کوو. موږ د جنګ ختم غواړو، جنګ پای غواړو او دایمي سوله غواړو.
پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د جرمني رول مهم دی. نور جزئیات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې له چمتووالي سره هم مهال وایي چې جرمني کولای سي په دغه برخه کې مهم نقش ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون وایي چې جرمني په 2001 میلادي کال کې د بوند غونډې په جوړولو سره د موقت ادارې په رامنځته کولو کې مهم رول ادا کړ او دا ځل به په یاد هیواد کې د سولې غونډې ښې پایلې ولري. ښاغلي اوچخون د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آلمان بخواید
که جرمنی وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې قربتوب وکړي، فکر کوم ډیر به ګټور تمام سي، خو په دې شرط چې د افغان حکومت له لوري وي، ځکه افغان حکومت د خلکو د ارادو ممثل دی. تازه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان بین الافغانی خبرو ته اړتیا لري او دغه هیواد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. شپیکل مجلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په نقل قول راپور ورکړی چې جرمنی د افغان حکومت د یو لوی متحد په توګه د دغه هیواد د حکومت او د طالبانو د غوښتنو پر بنسټ غواړي د افغانستان د سولې د غونډې قربتوب وکړي. جرمنی داسې مهال د سولې غونډې ته د چمتووالي په اړه خبره کوي چې ټاکل سوې د طالبانو یو پلاوی د راتلونکي دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. خو کابل چاپ یو صبر سپانه د طالبانو د سرچینو په نقل راپور ورکړی چې د طالبانو د نظامی کمیسون ډیری مسولین له دغه موضوع سره مخالف دي چې طالبان د پاکستان په فشار دغه مذاکرات کوي. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د جرمني په قربتوبه د سولې غونډه د نورو هیوادونو د غونډو په پرتله ښې پایلې ولري، خو نوموړی وایي مشروط په دې چې ټولې ښکېلې خواوې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې غونډې لپاره د جرمني قربتوبه د افغانانو او د سولې بهیر لپاره ګټور وي، خو اساسي ټکی دا دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې یعنې حکومت او وسلوال طالبان سره مخامخ خبرو ته کښېني او د افغانانو په رهبري او مدیریت خبرې ترسره سي، نه دا چې یو خوا وغوښتل سي او بله خوا هېڅ خبره نه وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تازه د افغان سولې په اړه سفرونه له اروپا او د سیمې له هیوادونو پیل کړي او د مونیخ د امنیتي غونډې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کړی. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو له پلاوي سره په قطر کې وګوري.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د ورپېژندلو بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د ځینو وړو څیرو د ورپېژندلو لپاره کار روان دی. تفصیل له ناجیه سپینه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر سر له ننه پیل شو. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وویل سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه کولی شي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې د خوښې وړ کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ولسمشر ته ور وپېژني. ښاغلي مرتضوي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د همدغه لیست پر بنسټ د ګمارنی بهیر پیل کړي.
سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه وورځي وخت لري چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره خپل کاندیدان ولسمشر ته ور وپیژني او له ټاکل شوی وورځو وروسته به ولسمشر د ګمارنی بهیر پیل کړي.
د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون پر بنسټ عدلي وزارت کې رجستر شوي ګوندونه کولی شي چې هر ګوند یو کس د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي. د عدلي وزارت ویان امان ریاست ستوي د محل په دغه وزارت کې دوه بیا سیاسي ګوندونه راجستر دي او ټول کولای شي چې دوه بیا کسان د کمیسیونو د غړیتوب لپاره جمهوری ریاست ته ور وپیژني. بلخو د افغانستان د انتخاباتو تعدیل شوی قانون د انتخاباتو اړوند بنسټونو ته د حق ورکوي چې 15 کسان معرفي کړي چې په دغه 15 کسانو کې 15 تنه باید خزي وي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له لورې د کاندیدانو لور پیژندلو وروسته د ولسمشر غنی په ګډون د جمهوری ریاست نوماندان کولای شي چې معرفي شویو کسانو ته رای ورکړي. وروسته دا د ولسمشر صلاحیت دی چې هغه کسان وټاکي چې تر ټولو ډېرې رایې وړي دي. ولسمشر به و کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او 15 تنه به د شکایتونو کمیسون لپاره او 2 نور به د کمیسونو دارالانشا لپاره وټاکي. د انتخاباتي کمیسونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو پر سر خبري وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر غني د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشیح او د اجرا وړ وګرځي. د انتخاباتو د قانون له تعدیل وروسته جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د لری کولو خبر ورکړ. د افغانستان لوی سرنوالی هم لزند پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د کمیسیونونو لری شوي غړي له صلاحیتونو په سرغړونې تورن شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره په دې برخه کې څېړنې پیل شوي او پایلې به یې وروسته شریک شي. خلک هیله مند دي چې سیاسي ګوندونه، مدني بنسټونه او حکومت وکړي شي چې د انتخاباتو مدیریت لپاره وړ کسان وټاکي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دوی مدني بنسټونو جمهوری ریاست ته د وړو کسانو په ورپېژندلو کار کوي.
ان شاء الله په دې برخه کې کار کوو چې له کوم معیارونو سره دا 15 کسان معرفي کړو. موږ به د لیست د اونۍ تر پایه حکومت ته وسپارو.
د نوموړي په خبره هڅه کېږي چې یو شمېر نور بنسټونه هم په دې پروسه کې شامل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د اعتراض کوونکو لخوا نن دریمه ورځ ده چې لا هم د کابل کندهار لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دغه کسان غوښتنه لري چې مقر ولسوالۍ د ولایت بدل شي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغه اعتراض کوونکو له یو غړي انجینر شهزاده عاصم څخه په مرکه کې نور معلومات غوښتل.
زموږ د ولسونو غوښتنه د مقر ولایت کېدل دي. دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کوم د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري، هغه بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان و. حتی هغه علاقداري د مقر سوې لکه ګیلان او بند و ډیله دا یې ورته ولسوالۍ کې بیا سره داخلي جګړې سوې لغه وروسته نو پاته سو. اوس په دې وروستیو کې چې د ځینو ولایتونو د جدید التاسیس ولایتونو خبرې راپورته سوې نو دې کې له بده مرغه د غزنی وکیلانو پارلمان کې هغوی د محقق دانش او خلیلي په توسط د مقر په ځای باندې جاغرو ولسوالۍ په لیست کې اچولې ده. نو په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا ورسره اته ولسوالۍ چې درې د پکتیکا ولسوالۍ دي، یوه د زابل ولسوالۍ د خاک افغان او درې ولسوالۍ نورې شاوخوا خپله د مقر سره دي، یوه خپله د مقر ولسوالۍ. د دوه اته ولسوالیو وګړي راوتلي وو، زرګونه وګړي وو، دوی دا لارین په دې خاطر کړی، لارې بنده کړې ده.
څه فکر کوئ تاسو د مقر د ولسوالۍ اوسېدونکي یاست؟ د موقعیت له لحاظه، د ستراتیژیک موقعیت له لحاظه، د جغرافیې له لحاظه دغه ولسوالۍ څومره ولایت ته جوړه ده چې دا باید ولایت شي؟
بالکل، د مقر ولسوالۍ تاسو ګورئ کابل کندهار په لویه لاره پروته ولسوالۍ ده. شاوخوا اته ولسوالۍ له دې ولسوالۍ څخه اکمالات یې کېږي. یو مرکزي حیثیت لري، مرکزیت ده د نورو ولسوالیو لپاره، او پخوا هم په پلان کې اوسې ولایت سي. هغه جغرافیه موقعیت یې دې ته جوړ ده چې ولایت سي. هوایي ډګر لپاره ځمکه ځای ځانګړی سوی دی، د شهرکونو لپاره ځای لري. اما برعکس د جغرو ولسوالۍ د غرونو په منځ کې یو ولسوالۍ ده، دوی دا پلان لري سي هماغه یو ولسوالۍ په شپږو ولسوالیو باندې وویشي. خو جغوري کولای شي د مقر یو ولسوالۍ سي، اما ولایت کېدو د پاره قطعا جوړه نه ده.
که چیرې مقر ولسوالۍ ولایت سي، آیا دا د غزنی او بیا خاص کر دغه د ځینو نورو څنګلورو ولایتونو دغه امنیتي وضعیت به ورسره ښه شي که څنګه؟
بالکل ښه کېږي، ځکه د غزنی د تیر ځل چې سقوط سره مخ و تقریبا د طالبانو ټولې لارې سوې، هغه په اوبند ولسوالۍ وه، ګیلان ولسوالۍ وه، مقر ولسوالۍ وه، ناوه ولسوالۍ وه، هماغه طریقه وې. که چېرته مقر ولایت سي، هماغه طرف قرابن سي وساتل سي، یعنی نو معلومه خبره ده د غزنی په امنیت باندې مستقیم تاثیر لري. غزنی بیا 100% غزنی په امن کې کېږي، او د طالبانو د اکمالاتو د دوی د تګ راتګ یو ټولو مخه ورسره نیول کېږي.
په غزنی کې د اعتراض کوونکو یو غړی انجینیر شهزاده عاصم و. په هلمند کې ځینو ښوونکو د پوهنې ریاست د دروازې د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په څو ورځو کې دلته د تعصن ځینې خیمې درول سوي. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
د لشکرګاه ښار د نجونو په مشوره ښوونځي کې درسي بهیر عادي دی، خو د بیلابیلو ښوونځیو څخه په یو تالار کې ښوونکي او زده کوونکي راټول سوي دي، او د پوهنې د ریاست مخې ته څو ورځې وړاندې د تحسن په نوم د درول سوي خیمې د لرې کولو غوښتنه کوي. ویل کېږي دا خیمه ځینو کسانو چې ځانونه ښوونکي او زده کوونکي معرفي کوي درولې ده، او د پوهنې د ریاست لخوا څو میاشتې وړاندې د ژمنه سوو اصلاحاتو د نه پلي کېدلو په اعتراض کې د رئیس د لرې کولو غوښتنه کوي. اما د نجونو په لیسه کې د راټولو سوو ښوونکو له جملې بل کس نوم یې وویل، د پوهنې د ریاست مخې ته د درول سوي خیمې له امله اداري کارونه ځنډېدلي دي، او که دوام وکړي درسي بهیر به هم زیانمن شي.
معرف دې څوک نه شخصي کوي، نه معرف دې شخصیاتو لپاره جوړ شوی ده. خپل مشکل دې ویسي په وزارت کې دې حل کړي، خپل مشکل دې ویسي په ولایت کې دې حل کړي. پاتې سوز موږ دې اولادو په مخ دې دروازې دې معرف نه بندوي. اوس هم زموږ مکتب ته ډېر شاګردان نه راځي. دغه یو لویه یو خطرناک انګیزه ده چې په ټولو خلکو په کورو کې شروع ده. نو په دغه لحاظ معرف دغه خلکو چې دلته خیمه وهلې ده، خپله خیمه دې په ډېر صمیمانه فضا کې خپله خیمه دې ټوله کړي، ولاړ دې سي ولایت سره دې شریکه کې خبر چې ولایت سره نه کړي، بېرته دې ولاړ چې وزارت ته. دوی د کابله راغلي خلک دي.
د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د خیمې په ضد او د پوهنې د رئیس په ملاتړ په لشکرګاه کې یو وړوکی لاریون هم وسو او د مرکزي حکومت څخه یې په دې مسله کې د مداخلې غوښتنه وکړه. که څه هم رسمي نه ده تایید شوی، خو ویل کېږي ستونزه د معرف په ریاست کې د یوه وکیل او د اجرایه ریاست د یوه سلاحکار په غوښتنه د معاونیت پر بست د رئیس او دوی ترمنځ د جنجال له امله راپورته شوې ده. تر اوسه یوازې د لشکرګاه ښوونکي او ځینې زده کوونکي د اعتراض په ډول راټول شوي دي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې خیمه لیرې نسي او د معرف د ریاست دروازه د دوی پر مخ خلاصه نسي، د نورو سیمو نه به هم ښوونکي راوغواړي او په لرنونو به لاس پورې کړي. دوی دغه کسانو څخه چې د پوهنې په ریاست کې لاسوهنه کوي غوښتنه وکړه چې د معرف د سیاسي کولو نه لاس واخلي. د هلمند پوهنې رئیس وایي د ځینو غیر قانوني کارونو مخه ډبه کړې ده، ځکه یو شمېر زورواکي کار ته نه پرېږدي. دا اوچاتو پرې ازادي راډیو ته وویل د اجرایه ریاست یو سلاحکار او د پوهنې د ریاست یو له پخوانیو رئیسانو څخه د خیمې تر شا ولاړ دي او غواړي چې دوی ورته غیر قانوني کارونه وکړي.
یو د اجرایه ریاست سلاحکار چې د زمان غیر قانوني مقرر و او بیا پر هغه باندې د شکایتونو بورډ پرېکړه کړې ده چې هغو ته کړو غیر قانوني دی او د نورو حقوقو خوړل دي. بورډ هغو پر ځای باندې هغه چا چې حق وغیرې معرفي کړي دي او همدارنګه ویلي دي چې په څلور نویم کال کې د ده تکرر غیر قانوني شوی دی، هغه باید منفق سي. همدارنګه اجرایه ریاست سلاحکار د معرف په مچایې مینې کې د سیټي پر منځمل مکتب لرو، هلته هغه یوه ودانۍ منظور شوې ده، خو ده او ورور یې د معرف هغه مځکه غصب کړې ده چې موږ ته وزارت مکتوب لیړلی دی چې عجل د مځکه خلاصه کړو، هغه تعمیر شروع کېدونکی د څو ورځې کېږي چې د هغه مخه دوی نیولې ده. د دې لپاره چې دوی ستا هغه مځکه موږ نه ورته پرېږدو او موږ ته وزارت مکتوب لیړلی چې باید که چیرې څوک ممانعت کړي هغه څرنګوالی ته معرف.
د پوهنې درس په ضد په داسې حال کې د تحسن خیمه درول شوې ده چې نوموړي په تېرو شپږو میاشتو کې د هلمند د 103 تړلو ښوونځیو څخه درو نوي بېرته پرانیستلي دي او دا همګړۍ د 2300 کمبودو ښوونکو د تشکیل د پوره کولو په پروګرام بوخت دی. په خیمه کې ناست کسان ځانونه ښوونکي معرفي کوي او په هیڅ چا پسې ځانونه تړلي نه بولي. هڅه مو وکړه چې د اجرایه ریاست د سلاحکار نظر هم ولرو، خو د ډېرو هلو ځلو سره سره د هغه سره په خبرو کولو ونتوانېدلم.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ځینې اوریدونکو سمسون راستولی دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، اوس پاکستان په ښکاره د ټوریزم ملاتړ کوي، ځکه یوه ورځ په افغانستان بل ورځ په هند کې حمله کوي. افغانستان او هند یې باید مخه ونیسي. ګلنبی سرکش د لوګر له ازرې لیکلي، پاکستان د لستوني مغ دی، هسنه چې د سولې په نوم افغانستان او خلیلزاد وچیچي. فرید له فرا لیکلي، د امریکا د دې فیصلې هرکلی کوي چې خپل سرتیري له افغانستان څخه باسي. ګل احمد له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي، امریکا باید د افغانستان څخه خپل سرتیری یو دم ونه باسي، ځکه چې بیا به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل سي. د پکتیا له ځاځي اریوبا فضل کریم درویش لیکلي، حکومت په خپل زړه سوله غواړي، طالبان په خپل زړه، نو بیا د سولې خبرو ته خو اړتیا نسته، باید له خبرو تیر سو چې زورور او کمزوري معلوم سي. شاکر له کندهار لیکلي چې سوله رنګونه راوړي خو جنگ تباهي راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه حل کړي. او قدیر تاکین لیکلي چې د ولسمشر پرونی ویډیو وینا د حالاتو د بدلون لپاره مهمه او له فرصتونو د ګټې پورته کېدو د چانس لارښوونه وه. له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان اجرایی رئیس له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکل سوی ترتلونکو دوه ورځو پورې وسی یو نمایشي اقدام بللی. عبدالله چې نن یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې له هم د ترهګرو ځالې په پاکستان کې سته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړ. میرمن مرکل نن د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د افغانستان څخه د ځواکونو ایستل تر وخت د مخه ګڼي او وایي په دغه هیواد کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د امریکا په ژمنو پورې تړلی دی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د اور پیژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهور ریاست وای په عدلي وزارت کې راجستر شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې د همدې اونۍ په ترڅ کې کولای سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. د سرپل چارواکي وای په دغه ولایت کې د ولید شپږ دېرش په نوم عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. هغه کسان د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. ایران لخپل گاونډي پاکستان څخه غوښتي هغه توندلاري ډلې وځپي چې په ایران کې د سپای پاسداران پر ځواکونو د وروستي حملې مسؤل ګڼل شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 پرمختللي دفاعي سیستم وپیري. او د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له خپل هندي سیال ایجت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوي ډیلي څخه د واشنګټن ملاتړ اعلان کړ.
تاسو زده رادیو تاوریا سمخ کې تر دې چې اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه پیل سیل واصل وېصال نه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی نن د وی خبري ناشته په ترڅ کې له دغه ادارې سره مخه خو وکړه. خغلی ستانگزی په دغه خبري ناشته کې د خپل سباندې سلور کلنې دورې د فعالیتونو او لاسترونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل او ویل چې د پکاري دوره کې د افغانستان کرکټ په نړیواله کچه وزلید او د افغان لوپاړو په ژوند کې هم د پام وړ بدلون راغی. خغلی ستانگزی دا شنو ویل کرکټ ته لزرنه کار کړي او نن په پوره ویاړ سره له دغه ملي ادارې سره مخه خو کوي. شفیق الله ستانگزی سلور کال او دو میاشتې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس او لاغه وړاندې د ملي لوبډلې منیجر او لوبغاړی وو. د نوموړي ځایناسته د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې پخوانی غړی اسد الله خان وټاکل شو. په کابل کې تر 13 د کم عمر ځوانانو د فوټبال لیگ سیالیو په پرانیستون کې لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د دغو سیالیو د سبا ورځې په لوبه کې د اردو لوبډله د رسالت لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. دغه سیالۍ د ټولو لوبډلو په ګډون د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. او د ایتالیا د فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د پارما او کالیاری فوټبال لوبډلو ترمنځ د شپې په 9:30 بجو ترسره کیږي او دوهمه لوبه بیا د میلان او اتلانتا لوبډلو ترمنځ د شپې په 12 بجو کیږي. د پارما لوبډله په دغه سیالیو کې په 9 نمبرو سره د جدول په 12، د کالیاری لوبډله د 21 امتیازونو په لرلو سره د جدول په 15، د میلان لوبډله بیا د 9 امتیازونو په درلودلو سره څلورم او د اتلانتا لوبډله بیا د 8 امتیازونو سره په 5 ځای کې قرار لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت څه دی په یو بل اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې درنو دوستانو، په تیرو څو ورځو کې انتخاباتي مسایل او په ځانګړي ډول د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول د رسنیو د سر موضوع و چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران هم له دندو ګوښه شول. دا چې په دغه سیاسي حالاتو کې چې په افغان حکومت په نږدې راتلونکو کې ولسمشري انتخابات په وړاندې لري، همدارز د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړې پایلې لا تر دې دمه هم نه دي اعلان شوي، یو شمېر ولایتونه وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي. دغه کمشنرانو لري کول او د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول به په راتلونکو انتخاباتي بهیر باندې کوم تاثیر ولري، څومره مثبت تاثیر، څومره منفي تاثیر، او دغه انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي؟ نن د حقیقت سره په دې خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن را سره په خبرونه کې ملمت. رشید صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لم دینه کو چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لری کول چې د نوي قانون لمخ نه عزل شول، په دغه حالاتو کې دا یو منفي پیغام لرلی شي که یا یو مثبت کار استاس په نظر باندې د انتخابات د ریاست جمهوریت انتخابات هم په وړاندې باندې لرو څومره تاثیرات به سي؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لبات مرکه دا وضعیت یعنی که سړی په تخنیکی حقوقی او مالیتی لحاظ باندې وسیړي، یعنی ښه فرصت نه و چې په دې کې دغسې اصلاحات او تعدیلات رامنځته سوي وي. خو لبات مرکه چې هغه څه چې په کار و هغه څه چې تمه موږ تاسو درلوده چې دا پروسه ښه مدیریت سي او بالاخره پایلې په خپل وخت باندې اعلان سي، بیا شمېرنې او د تفتیش مرحله د پروسې په شفافیت کې مرسته وکړي، د فساد او د هغو مواردو چې هغه ټاکنې له بدنامۍ سره مخامخ کوي له هغو نه مخنیوی وسي، نو دا ترسره نه سول. دموږ له بده مرغه همکاران په ده کې پاتې راغلل او حکومت هم تر جدي فشار لاندې راغی. دلته سره د چې پارلماني ټاکنو نتیجې اعلان سوې نه وې، هلته د ولسمشري ټاکنو نیټه هم اعلان سوله، نوماندان هم لومړیکنه ترسره سوله، نو د هغه مالی او د بودیجې مسله هم روښانه نه وه. هغه نړیوال ټولنې په دې اړه باندې اندېښنې درلودې، هغوی د اصلاحاتو او د تغییراتو او د بدلونونو غوښتنه یې کوله، نو حکومت هم تر فشار لاندې و او د پارلماني ټاکنو د پروسې تمه دا کېدل چې دا به زر تر زر خلاص شي، بالغ به تعدیلات او بدلونونه راشي، اما د پروسه ورځ پر ورځ ځنډول کېدله، د کار صورت پکې موجود نه و. نو حکومت هم د دغه فشار په اساس باندې له بعده مرغه چې دغسې اقدام وکړ، خو دا اقدام یعنی زه څه هم یو وزارت بو، خو دې طرفدانو چې اوس ترسره سوی وای، یعنی باید د پارلمان ټاکنو پایلې خلاص سوی وای او بعد له هغه نه د ولسمشري ټاکنو په درشل کې بیا تغییرات تعدیلات کې راستوي، هغه ضرورت و او جام درلوده.
نو ستاسو په نظر باندې د پارلماني انتخاباتو سرنوشت څنګه کیږي؟
دلته خو هغه ولایتونه چې ورسنې پایلې اعلان شوي دي نو هغه خلاص دي، که څوک په برخه کې یعنی د فساد پاړه باندې یا کوم مورد چې جرمي اړخونه لري هغه بل لوی سرمایه سره شریکوي، هغوی به هغه محکمتي اصول پلي کوي، نو دلته هغوی په د نتایجو یا د ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه نشي کولی او دا قانون دا واک صلاحیت غوښت نه ورکړي، هغه جرمي اړخونه مجبوري سي هغوی تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
رشید صاحب، تاسو د سرنوالۍ یادونه وکړه چې جرمونه به څېړل کیږي او که څوک ادعا لري هغوی به طبعا سرنوالۍ ته ځي. ستاسو د موندنو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پیسو راکړه ورکړه شوې وه؟
موږ ته کاندیدان راتلل، کاندیدانو دغه موضوعات موږ سره شریکول، هغوی خپل هغه قصې او حکایتونه درلود. یو دوه مورد چې هغه د موږ ناظرین ته هم یو سورو خانه سیو بیا هم حکومت سره دوی سره سم ګرځي کړل، تر یو حد پورې هغه کیس یا هغه مورد موږ هم سره مخته بوته، ولدا چې نور په وظیفوي او د مسؤلیت په اساس باندې نور د موږ هغه ساحه نه و، فقط هغه رسم سره وکړل چې یو غوی باید نور هغه کشفي او هغه نور اړخونه هم وسنجوي. نو دلته چې نوماندان تل بعضې مسایل موږ سره شریکول او موږ هغه اسوله چې دغه قضیه د شکایت کمیسیون سره در غدې لوی سرمن سره شریک تر څو هغه جرمي اړخونه باندې
استاس خپلې بوندنې
تاسو پیږي چې فساد له بده مرغه د سی علني دور باندې کیږي چې هغه دیو میس په سر باندې کار روسیا موږ هغه پیدا کو، هغه اسناد او مدارک چې بعضو نوماندان له خرمو ترول کېدل په کې معلومات شي، څه له بده مرغه چې هغه منفي موردونه یا جرمي موردونه و چې پکې هغه چون دیمګه ساحه نه و د کار موږ راځو کول هغه مربوطه ادارو ته چې باید غوسه شریک شي
او کبیر تر وګرځو د ازل مسلې د کمشنران له هم خپل دندو ته دوام ورکې. نن د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم دغه پخوانی غړو کانفرنس درلود، دوی دغه ازل د قانون خلاف بللې دي. تاسو دغه ازل کوم ډول ارزوي؟
که دا ازل د قانون خلاف وي نو دوی هغه راتګم او د کمیشنرانو په توګه باندې دوی هغه تقرر هم بیا هغه هم غیر قانوني وو، ځکه چې عین حالت هلته موجود و. فرمان د تقنیني جوړ سو، تعدیلات پکې رامنځته سول، پارلمان په آخري کال کې وو، هغوی واک د مداخلې نه درلود. نو اوس هم عین حالت دی، یعنی کوم فرق او بدلون نه درغلی پکې. صرف دا ده چې اوس ولسمشر کاندید او په دغه تعدیل کې ولسمشر خپل واکونه د نورو کاندیدانو سره شریک کړي دي. یعنی په قانون کې دغه موقتی حالت هم سچ اوس کده نوې کمشنرانو مقرر کیږي، یعنی ولسمشر لکه نور کاندیدان غوندي دی رای حق لري، اضافه دا وقتن لري چې احمد یا محمود کمشنر په توګه باندې مقرر
کړي. یعنی دا نوې کمشنران چې ټاکل کیږي دا پروسه څنګه د تاسو معلومات تاسو سره دي چې د دې نوې قانون لمخې چې دا ټاکل کیږي دا په کوم شکل باندې ټاکل کیږي؟
دا بداوي چې هر هغه رجستر شوی ګوند دی به یو تن کاندید د کمیسون لپاره معرفي کوي ولسمشر دفتر ته چې په شرایطو باندې ولاړ وي، او فیصله هم داسې په قانون کې دا تعدیل منل شوی ده چې غیر حزبي کسان وي. نو هلته بیا د دې ترڅنګ واقع د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې هغوی هم د 15 کسانو لست وړاندې کوي چې لږ تر لږه 15 تنه باید ښځې وي. نو کله چې د لست ولسمشر دفتر ته لاړ هغوی هغه ټول بحث جوړوي، اسناد څېړي، نو هغه چمتو کوي انتخاباتو ته. اتلس نوماندان چې د ولسمشر لپاره دي، دوی هر یو د سوال سره حق لري. هغه په دې باندې چې و نفر د ټاکنو خپلواکي میسون، 15 نفر د شکایتو کې میسون چې 12 یو د دواړو نهادونو لپاره دانشو رئیسان چې هغه هم د جمع انتخاب کیږي، دوی چې هر چا ډېر رای وګټلې هغه به د ولسمشر لخوا نه د قومي او جنسیتي په ترکیب په پام کې لرلو سره و تنه کمیسون کې او 15 تنه شکایت کمیسون کې یو یو درنشار رئیس په توګه باندې ټاکل کیږي.
دغه د انتخاباتو قانون ته کرا شو دی، نوی قانون ته ویل کیږي داسې چې راتلونکي انتخابات د ولسمشر نه په ورپسې انتخابات باندې ام ډی آر په سیستم باندې کیږي. کله دغه سیستم پاړه د رڼا واچوي او ریدونکو ته دا کوم ډول سیستم دی؟
دا خو موږ تاسو د نه لګون کې واحد رائے سیستم کارو چې هغه معمولا په پارلمانی و ولایتی شورا و دغه انتخابات کې کارول کیږي. ولسمشر ټاکنو کې موږ تاسو اکثریت مطلق کارو چې 50 جمع یو ده او هغه د لیکدول ور رای نه دی چې یو کاندید دبل کاندید تاسو هغه انتخاب کړي. نو دغه سو اړخیزه سوبودی ام ډی آر چې ورتول کیږي دا یو مختلط تناسبي سیستم ده چې په دې کې به ګوندونه کولای شي چې یو نفر هم پیو اوزی که دی کاندید پتو که معرفی کی او سو تن هم کواله سی چی معرفی کی. پا این حال که آزاد او خپلواک کاندان هم کواله سی چی پمغه حوزه که پا خپلواک یا تنهی دالبانی زن کاندید کی یا مجموعه ده سو نفر یا جای کی او دوی سر زنون نمانده کی. نو پده که خلق بیا ده حق لري چې رای ورکی، رای بدل ته د لیکدو وړ ده. په دې معنی چې مثلا یو ولایت مثال کو لکه پکتیا، پکتیا کې فکر وکړي چې 2,00,000 رای وکړول سره د په دغه څوکۍ باندې چې ولایت کې تخصیص شوی دی، هغه د ولایتي شورا دی یا د پارلمان دی، هغه په هغه باندې ویشل کیږي. معلومیږي چې مثلا یو څوکۍ لپاره څو رای د ګټلو وړ دي، یعنی یو څوکۍ په څو رای باندې ګټل کیږي. هغه به په کاندیدانو کې کتل کیږي چې چا عمر رای وړی دی. نو دلته که یو واحد نوماند د رای ګټلی وي هغه ځي اتومات په غجي باندې چې زیات وي. که مثلا یو مجموعه د ګوندونو سره یو ځای سوي دي، په کې 15 د کسان معرفي کړي، یو نفر درې چنده د رای وړی دي، هغه یو چند ورته پات کیږي، د دوه چند نور په موږ دغه په ائتلافیانو باندې ویشل کیږي. نو دغه رای ځای کیږي نه. اوس مثلا پکتیا کې کنه اوسې ځای کې خلکو برخه واخیستله، څوکۍ مشخص دي، نوماندان چې ډېر رای وګټلې هغه راغله، هغه پات نوماندان چې کوم رای ټیټ ګټلې دي هغه هم داسې پات سره. یعنی په مجموع کې تاسو فکر وکړئ د پکتیا نه دغه نوماندان چې راغله کېدای شي په کم رای باندې مجموعا دوی راغلي وي، هغه پاتې کسان چې راغلي چې هلته رای کارول سوی ده هغه تلف سوه. په داسې سیستم کې دغه رای نه تلف کیږي، انتقال وړ ده له احمد نه محمود ته تر څو
دغه ائتلاف کې چې هر څوک هغه رای زیاتی هغه راځي بل خرڅ څوکي ګټي
یعنی لګ تر لګه د پکتیا نه لس کسان پارلمان ته لار پیدا کوي او په دې لسو کې دوه کسانو هغه معلومی رای د بریالیتوب رای ګټلی وي هغه خو به اوتومات راځي دغه اته نور د لاندې کسانو رای اخیستلې شي تر څو دوی بریالیتوب
مثلا دریم کس دا هغه رای کم دي خود نسبت نور ته زیات او هغه لاندې خپل ائتلافیان لري مثلا څلور نفر نور خپل ځان سره ملګری لري بیا د حرکت همکارانو رای د ته انتقال
کوي یعنی کئ ائتلافیان نوی یو بل کس وی هغه ورته په اوتومات شکل خپل رای ورکوي هم ورکول شي
بیا دلته اکاغه واحد اغیبی یعنی تناوی بیا در نسی که داری اما که مثلا بیا نور آتی تلافونه بی بیا اغا که انتقال که زکر چی دتا دای تنا ده کنه دتا وصولی بل چرای نسی انتقال آمان خوام دا غدی دگه چی سوبودی ارتوایی یا سوارخیز داده هم ده گندون ائتلاف دی که زنون معرفکی او زیب او زیتا هم ده واحد نماندار
یعنی اغا کم گندی ائتلافونه چرا منتشوی اما غوی رای بخپلو که یو بلتا ده انتقال وردی
خیلی سی
دلتا رشید سیب در رای و ده خرسون تا یو دول زمینه نبرابریگی چه ده خلکو پر رای و باندی یو دول معامله وشی خرسی شی یو کندی دی پا بل باندی خرسی کی
دلتا خب یه غوی لغا اول نمالیمی کنه چه فرمثال ما و تا پدوزی که ملگری د ما رای فرمسال تان زیاتی دی بیا زل دازم مستحقیم چه تا رای به ما تا انتقال سی او که دی تا رای به لمان زیاتی بیا دی ما رای تات انتقالی گی دلتا دی رای دی خرسو موضوع نده دلتا دی رای و حسابول دیر مهم او بالاخره دی تعادل ده چه هر سوک مخت دی اما کامیاب نده بیا دی غیر دی لان دی همکاران چی دی دتا انتقال کی گی دسی نیست که دالیسی چه اغا سوک چه مثلا دیر رای وری دی او لان دی ملگری چی دی دی غیر انتقالی گی نه زکس دی پخو که مخته ده کنه عدالتون دا وای چې څوک مخته وي به د نور کومک سره کی چې د بلارس به کامیاب شي
یعنی دا ما غوښتنه و چې سمو د مخ کې اند پارلماني انتخاباتو د نیټې د اعلان نه مخ کې ګوندونو پټینګار کو تقریبا ما غ
دقیق نه ما غ چې ګوندونو خو نه تاکید کړي اما غ تر حدا و ما غ سیستم ده
د روسي پښتني په توګه رشید صاحب اوس چې د ولسمشر انتخاباتو تم کومه موده پاتې ده نوی کاندید نوی کمشنران بمرزي فکر نه کوي چې هغه ته به د سیستم یو څه سخت وي ځکه تیر کمشنران چې کوم هغه تیار تقریبا په مسایلو باندې بلدو نوی کمشنران چې راځي هغه ته به د پروسه لږ سخت نه وي
لبه د مرغه د موږ تاسو د نهادونو عیب هم پمده ځکه د چې د موږ تاسو کمشنران یو بار مصرف حیثیت لري نو اوس دلته یو سخواله په دغه شرایطو کې راغلی ده هغه دا چې څوک راځي لږ تر لږه 15 کلنه مدیریتي تجربه ولري او څوک په انتخاباتو باندې پوهوي یا کار کړی هغه ته یو ترجیحي هغه معیار څه چې په ترجیح هغه ورکړل شي په دوم قدم کې دا چې اوس دغه مسله تر راځي کې سیاسي ګوندونه ته خو سیاسي ګوندونه همیشه انتقاد کوي حکومت به ګلې شکایتونه کوله چې موږ ته واک نه لري کې موږ پریکړو کې نه یو تصمیم ګیری موږ ته راځي کې نو دا ځل تقریبا میدان دوی ته خالی شوی اوس په دې پر ارتباط سره سره کوم کسان دی معرفي کی که چیرې ضعیف کسان معرفي کی او هلته په انتخاباتو کې چې په داخل د ارکی کې دي نمایندان ترمنځ بیا نو دغه پریکړه دوی ته دغه مسله دوی ته راځي کی سبا ته بیا تاسو نس کوئ چې ولسم شرط وای چې ول تاسو ضعیف افراد راوستلی دي یا په ځان تړلي افراد راوستلی او که چیرې د خودخواهی بس وی وړ خو وته چې هر څه په دونه کې چې ول راځنه یو څوک معرفي کوم مقصد یو لست جوړ شي خوشاله کما او په دې باندې چې څه مسله لري یا خدای نخواسته بده که فساد رامان است چرا زبرا دا گونته یا اصور پیور که چه مقصد ما معرفی که نو دا بیاده دا افغانستان دا دموکراسی لپاره دا دغ سیستم لپاره دا نظام لپاره یو لوی بدنامی بوی
دیر زیاده مننه درنو دوستانو دا افغانستان دا ازاد و عادلانه انتخابات و دا بنسټ اجرایوی رئیس یوسف رشیدو چه دا حقیقت سده دا دیوونه پا خبرونه که دا انتخاباتی کمیسونونو دا کمیشنرانو پا آزال هم دارست پا نوی انتخاباتی قانون باندې دا انتخاباتو پا نوی قانون باندې باس کولو لطاسو طولو دیر زیاده مننه چه لموک سراوی دا خبرونه مرا سر واوری دا کورمودان تربلی بیاد اللہ پا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اړیتونکو سلام
د انتقالي حکومت له جوړېدو راوروسته په افغانستان کې ځوانانو ګڼې ټولنې جوړې کړې چې په مختلفو برخو کې یې فعالیتونه کول. خو له کلونو تېرېدو وروسته ډېرې یادې ټولنې ړنګې شوې او فعالیتونه یې درېدلي. د ځینو فعالیتونه کم شوي او هغه ټولنې چې فعالیت کوي ډېری یې تر ښارونو محدودې پاتې دي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په تېرو څو کلونو کې دوی کومې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې.
دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي.
هغه ځوانان چې غواړي ټولنې جوړې کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي.
او که دوی غواړي د ځوانانو لپاره ګټور کارونه وکړي څه ډول یې کولای شي؟
تاسو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودي وتل شي.
تاندې څنګه خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړېږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي اکثره وخت د ځوانانو د ټولنو په نوم له ځوانانو استفاده کیږي چې دا کار په مدني حرکتونو د ځوانانو باور له منځه وړي.
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه
گل بلوچ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکوال نعیم غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې کولی چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي یو هندوانه د پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دغه دا هماغه یو اهداف لري هماغه یو ټارګیټ لري هماغه ټارګیټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پریږي نو بیران پکار ده چې موږ دې اتفاق ولرو اتحاد دی ولرو د نورو لپاره دې موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو هغه ستونزې دې په نخښه کړو بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي معمولا په ستونزو بحث کېږي مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی دی په څنګه کې هر افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د اغوی نه موږ مرسته وغواړو د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي کار به یې څومره ګټور وي د دې ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کیدونکې ستونزې حل کولی شي او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یار صاحب په افغانستان کې د انتقالي حکومت له راجوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلکو چې هغه خپل مثلا افراطی فکر به درلودي اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسره رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو د لپاره زمينه برابر کړي. دوهم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالن مهاله هدفونه سړي او زمهاله هدفونه مې سړي او دا هدفونه باید قانونمند سي دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه په تریاوزه پری به حرکت کوي په تیاره کې هدف به نه معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي. تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه شوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای سي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص سو هدفونه دې مشخص ولا. بیا یو څوک نسي کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکي، ځکه چې کرنلار په مخ کې پرتا ده. هغه کرنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه وو، سیستمونه وو، کرنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره راټول سوي وه، بیا په دا منځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کېږي. دغه کرنلاره وو، دا سیستم که تا رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي، یو ځای ته دې رسېږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه یې سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي، بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شي کوي، خپل هدفونه ټاکي. د انساني هدفونه دي، هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا ښه وخت ولرئ.